پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال کوربنه يم د افغانستان او نړۍ روسیو مهم مطالب درته لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکي نجونې د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او باید د حق ترې وانخیستل شي په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوي وو خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه د دې خبرې له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهدي یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي له یو کال ډېر موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي په کروچیا کې د دوه ریلونو د ټکر لامل درې تنو خپل ژوند بایلل دی او یو لسنه نور ټپیان شوي دي د کروچیا پولیس ویل چې دغه پیښه پرون ماښام نو وخت د کروچیا او بوسنیا په ګډه پوله رامنځته شوې ده د پیښې له تر اوسه څرګند نه دی او په دې اړه څېړنې پیل شوي دي د چیچنیا مشر رمضان قادروف اړوند شاوخوا لسکونه ملیشه ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته رسیدلی دي د کرملین پلوي چیچنیایي ملیشه اوکراین ته د دې لپاره سول شوي دي چې له روسي ځواکونو سره مرسته وکړي د قادروف په مشرۍ ملیشه ځواکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخ بشري سرغړونو تورن دي د بریټانیا دریم پاچا چارلز د ملکې الیزابت لمړنۍ وروسته په خپل نوړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکړي چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپل مور لمړنۍ وروسته د بریټانیا پاچا شو وی وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی د راپورونو له مخې ملکه الیزابت په 1930 کال کې چې ویش کلنه وه په خپل وینا کې ویلي وو چې د بریټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته به خدمت کوي نوموړي ل اویا کلنۍ واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه ته وده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي په پام کې ده چې د ملک الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام په لوبه کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له دې ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې فاینل ته راوتلې دي د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور له مخې افغانستان د هغو 9 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې خو طالب چارواکي دغه راپور دی
اسلامي امارت ټول بودیجه په ډېر شفافیت سره مساتي او مخکړه د شفافیت پر ډېر قوي میکانیزمونه لرو
خو کارپوهان بیا په دې اړه نور نظرونه لري
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي
د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټر د وزن معلومولو لپاره تله درول شوې ده کونړیان ورته خوشاله دي
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم موږ گاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي مثال نور دغه څه کوم
نور مطالب هم درته لرو منتیا مو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په پکتیا کې لشبګم ټولګي پورته لزګونن جنونو نن مظاهره وکړه. دوی وروسته له هغې په لاریون راوتلي چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستي ښوونځي بیرته د دوی په مخ وتړل شول. سفیلا ستانکزی راسره په سټوډیو کې ملکیږي او دوی به د دې راپور جزئیات موږ ته ووایي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوي وې، د کورونو په ځای راسن د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت کړ. پخواله رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهرې یوه ګډونوال او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي، د نننۍ مظاهرې او د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نه وپوښتل، خو هغه بې خبري وښوده او ویل چې دمګړی په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لږپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران ولی او نامعلوم ځای ته بیولی دي. تیر اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو پکتیا کې د نجونو پرانستل شوي ښوونځي بیرته وتړل، چې له کبله یې دغلته لسګونو نجونو مظاهره وکړه. د ښځو د حقونو افغان فعاله او شنونکي تورپیکۍ آریان سره ده. له دې به واورو چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو پرانستل او بیرته تړلو په اړه دوی څه فکر کوي. میرمن تورپیکۍ، ستړې مشي او مننه چې زموږ بلنه مو منله. هغه څه چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره وشول، پرانستل شول، نجونې هیله مند شوې، دوی ته هیلې پیدا شوې او دغه ښوونځي بیرته وتړل شول، تاسو د طالبانو دغه چاره څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، مننه چې باسته مو دعوت کړم. مطلب دا مرغه نن سهار موږ په داسې خبر باندې پیل کړ چې ډېر خوشینونکی موږ ټولو لپاره، په خاصه توګه نجونو او افغانو میرمنو لپاره. پکتیا کې چې تقریبا دوه اونۍ مخکې ځینې ښوونځي د نجونو په مخ پرانستل شوي ول، نن متاسفانه چې دا ښوونځي بیرته وتړل شول او زموږ لوڼې او خویندې په ډېر بد وضعیت کې په ډېرې جګرخونۍ سره بیرته کورونو ته راهي شوې، چې زده کوونکو په لاریونو لاس پورې کړ او د دوی د لاریونونو او د احساساتو او د خفګان ویډیوګانې موږ په تمګو تاسو په خواله رسنیو کې مو لیدلې چې نشر شوې. نو کله کله سړی حیران پاتې شي چې دا رقمې حکومت، دا رقم یوه تصمیمګیري څنګه کېدلی شي په یوویشتمه پیړۍ کې چې دنیا په علم او په تعلیم سنباله ده. په داسې یو وخت کې مو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو، یا داسې یو ټولنې پورې تړلی استو، یا داسې یو حکومت لرو چې له علم سره ښکاره دښمني کوي او د نجونو په مخه تقریبا د یو کال شو چې ښوونځي تړلي دي. موږ د داسې یو حکومت بیلګه په ټوله نړۍ کې نه لرو، که هغه اسلامي هیوادونه یو که د نورو قوانینو هیوادونه. متاسفانه زموږ په ټولنه کې فعلا دا ستونزه موجوده ده او دا به ډېر خطرناکې پایلې او عواقب ولري. تقریبا دوه اونۍ مخکې چې په پکتیا کې د پکتیا ځینې سیمو کې ښوونځي پرانستل شول، کمې منابع چې موږ په معرف وزارت کې لرو، البته پخوانۍ منابع چې هغوی اوس هم هلته کار کوي، د هغه منابعو د راپورونو په اساس ویل کېږي چې دا ښوونځي د حقاني ډلې په امر باندې پرانستل شوي ول، ځکه کدا د کې ولسونو نقش درلودلی او د ولسونو صلاحیت وای. نو ولسونه خدا تیر یو کال رئیس قومي مشران، دینی علما او عام ولس په دې لټه کې دي. او دا هڅه
میرمن آریان هو بخیدلتی او پښتنه لرما سره لدی چې تاسو مې یادونه وکړه چلته د حقانی شبکې په طرفداري باندې خوانځي پرانستل شوی و. زیاتره طالب چارواکي د خوانځي او د پرانستلو طرفدار دي، په ځنګړي ډول باندې لوړپوړي چارواکي ځینې چې هغه کله کانفرنسونو کې خبري کوي وای چې باید میرمن ته حق ورکړي شي خوانځي پرانستل شي. ولې تر اوسه پورې دوی نه د توانې دلې چې دوی په یو خلوص یو خوانځي پرانیزي؟
ګورې ستونزه اساسي دا ده چې په تیر دوره کې کله شل کاله مخکې تقریبا طالبانو حاکمیت درلود، نو وکیل احمد متوکل او همداراز ملا عبدالسلام ضعیف په دې رابطه کې یو مرکه درلوده. البته دا مرکه د ضعیف صاحب په داوس وختو کې تیر وختو کې نشر شوی و چې هغوی دغه مسله هغه وخت کې له خپل ملا عمر سره مطرح کړې وه. نو ملا عمر ورته په ډاګه ویلي ول چې موږ د اجازه نه ورکوو چې د موږ د انجونو نه د انجونو له تعلیم نه څوک سیاسي استفاده کوي او خپل منافع تامین کړي. دا مسله په دې معنا چې په هغه وخت کې د طالبانو په رهبری کې په خاصه توګه خپل ملا عمر په دې رابطه کې مخالفت درلود او د انجونو د ښوونځیو او د ښځو د زده کړو او وظیفې سره هغه شدیدا مخالفت درلود او هیڅ کلم راضي نه و چې ښوونځي د پرانیستل شي او ښځې د دندو تستنی شي. د طالبانو اوسنۍ رهبری په خاصه توګه خپل د ملا عمر ځایناست یا هغه په دې عقیده او باور دی چې انجونو ښوونځي باید پرانیستل شي او همدارنګه د ښځو دندو تستنېدل هغه لپاره یو غټه ستونزه ده ځکه هغه دا نه مني. نو اوس په دا نور چارواکي طالبانو چې دي د امیر له دغه امر نه سرغړونه نشي کولای. خو په ځینو مواردو کې په خصوصا دغه د پکتیا په ولایت کې چې دا چې خلک ډېر پتنګ راغلل او خلکو بار بار دا تقاضاګانې کړې او دې تر څنګ د طالبانو د رهبرۍ په حلقه کې هم ځینې اختلافات په دې رابطه کې شتون لري او ځینې په دې عقیده دي چې دا ښوونځي د پرانیستل شي ځکه دوی نه غواړي چې د شلو کالو مخکې ترخه تجربه بیا تکرار شي. اما خپله د دوی دغه رهبر د دې موضوع سره مخالفت لري او شخص هغه نه غواړي.
میرمن آریان، که چرته ښوونځي پرانیستل نشي او همداسې دوام وکړي چې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي، اغیزه به په افغان ولس څه وي او بیرته به د طالبانو پر حکومت څه وي؟
لیو خونه خو به دا دغه د طالبانو خپل منځي اختلافات لا هم ژور کړي لکه څرنګه چې اوس هم په ډاګه شوه چې د پکتیا کې ښوونځیو پرانیستلو یو علت د دوی خپل منځي مخالفتونه دي ځکه حقانی ډله غواړي ښوونځي د پرانیستل شي خو بله ډله نه غواړي چې پرانیستل شي. لیو ور خدا دا په دې معنی چې دا یو د یوې ډلګې په توګه دي تر اوسه خپل منځ کې اختلافات لري او د یو واحد حکومتداري په شکل دیني دراوتلي. لیو خونه به دا اختلافات ژور شي له بل اړخه به د موږ ولس لپاره ډېر زیانونه ولري ځکه چې موږ یو بشپړ نسل تباهۍ سره مخ هغه نسل چې رسیدلې ځوان ده او ادي ته آماده ده چې لوړ زده کړو کې پاینده کې دي ټولنې ته د خدمت جوګه شي هغه نسل به ډیرو ستونزو سره مخ شي. انجونې به په ډیر کم عمر کې اجباري ودونو تاړ کړی شي په کور به کینی او هغه تمې چې له نوي نسل نه کېدل شي هغه به لیو مخه له ستونزو سره مخ شي. او د دې تر څنګ موږ ویره ده چې لکه شل کاله مخکې چې افغان مېرمنې افغان انجونې وځپل شوې په کوچني سن کې د شوی او پکور کې ناسیدل نو دغه ستونزه وربړه بزیاته شي او د موږ دغه بشپړ نسل چې د شلو کلو په اوږدو کې تربیه شوی ده د دوی حق کې بستره جفا او شي چې دا اوس هم روانه ده او اوس هم
مېرمن آریان دغه مسل چې تاسو یادونه کړه دا به جبران کیدون کی وی
دا به په هیڅ صورت ځکه چې موږ د تیرو شلو کلو کومه تجربه چې لرو ډیری داسې میرمنې زه پیژنم حتی د موږ د کورنۍ غړي دي چې شل کاله مخکې تقریبا طالبان او د جهادي ډلو لخوا چې په کور کې نول شوي هغوی هغه څه چې هغوی تجربه کړل هغه ستونزې چې هغوی ولیدلې او هغه جفا چې د هغوی په حق کې وشو هغه هیڅکله جبران نه شوه. نو اوس عین شرایط دي کومه ستونزو سره چې افغان نجونې مخ دي او دا چې ښوونځي تړل شوي دي نو دا خو نه جبرانېدونکې موضوع ده. یو نسل تاسې بسته او نسل څوک له تعلیم نه محروم کی او ډول ډول ټولنیز ستونزو سره مخ شنو دا ته شپه موږ څنګه ډکو او دا خلاص را مسته شوی دا چې دا یو بستا نسل بلوړ زده کړو تلار نه پیدا کی دا به څنګه ډکیږي او دا اصلا نه جبرانیدونکې ده ځکه دا اوستره جفاده دی ولس په حق کې دی او قشر په حق کې همدارنګه رقم چې نران دي ټولنې برخه دي خو خزي او انجونی هم د ټولنې برخه دي او د ټولنې پیشرفت د ټولنې پرمختګ او بقا د انجونو لوند نه د خزو لوند نه پرته خو ناشونه ده او دا په نړۍ کې بیلګه دي د حکومت ولې نشته لکه دا اوس چې موږ تاسو تجربه کوو چې انجونې د ښوونځي ته نه ځي خزې د دندو ته نه ځي خزې او انجونې د ټولنې برخه دي موږ څنګه کولای شو د ټولنې نیمه برخه له ټولنې حذف کړو دا اصلا ممکن نه ده او دا چې کوم لړۍ په کلکړی کې دا وغځيږي نو دا به ډېره خطرناکې پایلې ولري او نه جبرانېدونکي عواقب به ولري.
ډېر زیات
مننه. او دا لړۍ چې اوس پرې شوې ده دا بیا پیل شي او وغځيږي ټول سیمو ته د افغان ولسونو افغانو میندو لونو دا خواهش ده تقاضا ده چې دوی پینوان دي او مسؤول حکومت دغه خدمات چې دوی مسؤلیت ته دي فرض ده بد ولسته وړاندې کی او د خوانځي باید بیرته پرانیستل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن آریان چې موږ سره مو په خبرونه کې ونډه واخیستله. میرمن تورپیکې آریان و افغان فعال میرمن چې موږ سره په پکتیا کې د نجونو د خوانځي او بیرته تړل کېدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو 98 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا اړتیاوې نه دي پوره کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د خپل حکومت د بودیجې مصارف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دی شریک کړي. د راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت هیڅ یوې ادارې په تیر یو کال کې داسې اقدام نه دی کړی چې د بودیجې د وړاندتیا په اړه معلومات شریک کړی وي او د کال په پای کې راپور خپور کړی وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي افغانستان یو له هغو 98 هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه 2 هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت لکتر لګه اړتیاوی پوره کوي. هیڅ ادارې په یو مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت اصطلاح کارول شوی او ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل شوی. دغه راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه د قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هیوادونو سره د کړیو تړونونو په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار شوی چې د حقیقي عوایدو د راټولولو، د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت راڼه اسناد او معلومات خپره کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخې د حکومت د بودیجې مصرف او عواید سنجوي.
اسلامي مراد ټول بودیجې په ډیر شفافیت سره مساتيږي او مخکړه د شفافیت پر ډیر قوي میکانیزمونه لرو چې هغه په تیر شلو کلو کې د امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنو نورو اړوندو ادارو ویپانې وکټلې خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوی پانو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال ځینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانین، تګلار او څارونکي بنسټونه نه لري. له دې جالي د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمینه برابر کړي. بنان تر اوسه لازم بنسټونه، قوانین او د نظارت میکانیزم شتون نه لري چې شفافیت مسره شي.
که څه هم د تیر جمهوری حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازرس دولتي اداره یو له هغو و.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. د چچنیا د مشر رمضان قدروف اړوند شاو خوا سلګونه مليشز وکونه د اوکرين خرسون سیمه تر رسیدلې دي. د کرملین پلاوی چچنیایي مليشا اوکرين ته د دلی پرستول شوې دي چې لروسي ځواکونه سره مرسته وکړي. د قدروف په مشرۍ مليشز وکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخو بشري سرغړونو تورندي. جزئیات په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکي وایي د چچنیا مشر رمضان قادروف ته وفادار شاوخوا 1500 ملیشه سرتیری د اوکراین خرسون ښار ته رسیدلی دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن راپور ورکړ چې د قادروف په نوم د وسلوالو دغه ته د قومي هویت په اساس د دې لپاره جوړ شوې چې په اوکرين کې د روسي لخوا د نیول شوې سیمو د امنیت په ټینګښت کې د روسي له پاو سره مرسته وکړي. په دې ورستیو کې هغه شواهد په زیاتېدو دي چې خي اوکرایني ځواکونو په خرسون سیمه کې له روسانو سره په جګړه کې د پاموړ پرمختګ کړی دی. په ورستیو څوونیو کې خرسون چې روسي پر اوکرين د ارغل په لومړیو کې ونیو د درنو جګړو ډګر و. قدروف ته وفادار ملیشا ځواکونه د روسي د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې رامنځته شوي چې عملاً د دې سیمې د یو خپلواک پاوڅ په توګه فعالیت کوي او له بشري حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دي. اوکرایني چارواکو له څونه یو رئیس په خرسون کې د روسي د پاوڅ پر ضد د پراخو دفاعي عملیاتو خبره کوله او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د جمعې په ورځ پراګ ته د سفر پر مهال وویل په خرسون کې اوس د بریا نښې لیدل کیږي. آستن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په شاوخوا کې د اوکرایني ځواکونو د پرمختګ خبره هم یاد کړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې تقریبا د هرې ورځې په پای کې وینا کوي تیر شپه د دې پرمختګونو په خاطر د اوکراین پاوځ وستای او ویل چې اوکراینی سرتیرو پر روانونه کې د خارکیف په شاوخوا کې د دفاعي حملو لپاره د روسي له پاوځ څخه لدیر شو زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل د اوکراین هغه پوځي قطعه چې په ختیځ کې د روسي لخوا د نیول شویو سیمو د بیرته نیولو په عملیاتو کې ښکېلې دي اوس مهال د کوپیانسک خارګوټي پر لور درومي. اوکراینی چارواکي وایي چې کوپیانسک په دونباس سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې روسي ځواکونو ته د لوژستیکي موادو د رسولو په چاره کې خورا مهم رول لري.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن اگزامینر رسپانی له افغانستان د هغو افغانانو د استلو په اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې له امریکا او نورو لویدیځوالو سره همکاري کړې ده. رسپانی د امریکا حکومت د خپلو افغان متحدانو په استلو کې پاته بللی او لیکلی دی. د بایدن ادارې تیرونه وویل چې د اکتوبر له لومړۍ څخه به د ځانګړو ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو هڅې پیل کړي او تمرکز به یې پر هغو افغانانو وي چې د کورنیو له غړیو سره اوس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي. د واشنگتن اگزامینر رسپانې پر اساس دا اعلان له دې کبله بې معنا دی چې د هغو افغانانو په منځ کې چې د 2021 په اګست کې له افغانستانه ایستل شوي له 200 پرته ټول په امریکا کې منل شوي، خو اوس څرګنده نه ده چې د امریکا د حکومت نوی اعلان به په څه ډول زرګونو هغو ته ګټه ورسوي چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ایستلو ته انتظار باسي. ورسپانې له یو شمېر دا ډول افغانانو سره خبرې کړي او په امنیتي دلایلو یې د هغوی اصلي نومونه نه دي خبره کړي. د صفی الله په مستعار نوم یو افغان چې د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک سپارلی وایي چې له امریکایي پوځیانو سره د کار کولو او ترجمانۍ په خاطر له بې شمېرو ګواښونو سره مخامخ دی. د 2003 او 2008 کلونو ترمنځ د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره کار کړی او په 2014 کې د ځانګړي ویزې لپاره غوښتنلیک لیږلی، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. ځینې نورو ویلي چې طالبانو یو وار بیا کور په کور تلاشۍ پیل کړي او د هغو کسانو د نیولو او وژلو هڅه کوي چې له بهرنیو پوځیانو سره په یو نه یو ډول همکاري کړي وي. له بلې خوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې په امریکا کې تر 300 ډېر داسې افغان ماشومان اوسي چې د کورنیو غړي یې ورسره نه دي راغلي. ان بی سی نیوز وایي چې دا ارقام د کډوالو د میشتونې له فدرالي ادارې ترلاسه کړي او له دې کبله چې له افغانستانه د هغوی د کورنیو د غړیو د ایستلو کار لا سخته کیږي، له خپلو میندو پلرونو سره د دغو ماشومانو د یو ځای کېدو هیله لږده. ان بی سی نیوز په عین حال کې ویلي چې هر اونۍ د یوې الوتکې کسان له کابل وزي او په درېمګړي هیواد کې انتظار باسي چې امریکا او نورو هیوادونو ته ولېشتول شي.
اوس په د افغانستان ختیځ کونړ ته ورشو. د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې پوګدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومول لپاره تله ودرول شو. دغه تله د نورګل او لاسوالی په زیړی بابا سیمه کې ولګول شو چې له دې وړاندې به د موټرو استیات بارونکو لامل سړک هم خرابېده. په دې اړه جزئیات زموږ د خبريال په دې راپور کې ووري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلی نشتون حکومت ته ډېرې ستونزې جوړې کړې وي. د دوی په وینا چې له یوې خوا به د بار وړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل، او له بل پلوه به یې حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلی لګولو سره به یادې ستونزې هوارې شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډېر فایدوار دی، او دغه رنګې د ملت عواید د هغې سطح ورسره لړېږي، ځکه چې حق الوزن هم ګاډي ورکوي، 100 روپۍ ګاډي ورکوي چې وزن یې کې د هغې نه ماسوا بله یو غټه ګټه چې هم سره ترلاسه کړې ده. دغه کم موقعیت چې ترازو پکې برحال دی، فایده مې د وزارت ځای او د ملت شتمني وه، خو غاصبینو سره غصب کړی او یو شو بل شی سره پکې کړی، او سره تقریبا دغه ځای کې 40 جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی دغه ځینه اووتل.
د کونړ اوسیدونکو هم د یاد ترازو پر لګولو خوختی. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو شیرولی
ډیر ضرورت و دې ترازو ته، کوم ګاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي، مثال نور دغه څه کوم سړک د پاره مشکلات دغه کیږي هغه به کنټرولېږي. د سړک د خرابېدو دغه نه بچ کولو د پاره ډیر سخت ضرورت و، اوس ان شاء الله دغه مخنیوي به کیږي د خر سر، او دغه د حکومت یو غټه لاسراوړنه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لوی لاره د لومړي ځل لپاره د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سړک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کاپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي، نو کېدای شي شته سړکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ورو
زستاسو خور د هلمند سم دغه پیغام درته پریږدم. تاسو ولې د اسلامي امارات ولې په داشان کې نه وی، ولې د دکاندارانو دغه شان ته ول نه نخنامنه یږدي، شام ورځ په ورځ ګرانیږي، په چی څخلونه پوری کیږي چې د بازار ته ورشواسې چرشد به کې بار سړی د سیاریانی بیرته د غس ځنی راوځي. یو ډب غوړي ولاړ 1200 ته ورسېد، 1400 ته ورسېد. طالبانو ورون سم دغه پیغام چې تاسو د بازار ته ورسې، تاسو د بازار لار ټول کې په بازار کې کمی کیسې روانې دي، کوم هر سړی خپل پر سر خرڅي. د څنګه حکومت دې ځانته حکومت وای، خدای به چې دا کنټرول خدای راولي، دا پر د بازار پر شهر پر دکانو خو ګرځيږي، دې مالیات ځنی اخی د دکانو دغه ځنی ټولي، او دغه په دغه ځان خبرې شي. دا ته په څور کې په څور نور کې ګرد مرګ مخوار او غریب دی، ګرد په خپل ګوګ ولا ډوډۍ په ساري نه، بیکاری مو بیکاری تر هغه تیر سوي ده چې بیکاری ده، مرستي مو مرستي مشته نه رسیږي. دا شان خو دې نه کړه تازه کې، دا شان خو دې نه کښته کې، دا شان خو دې نه په دغه قیامت خوراکي چې موږ د یو وخت د دوه وخت ډوډۍ ماخسته ده، د څلور وخت ډوډۍ ماخسته ده، دوه وخت مرسولې ده، د دوه وخت ډوډۍ ماخسته ده، یو وخت مرسولې ده، د نيستي او د بیکاری د لاسه د ګرانی د لاسه.
سلام علیکم، میا کوم لا ته کاپسا ولا ته غبل سوالینا سفاری کای کی هم نو مشکل لا ده ورو ده تا نه نت دی خي ځای پر کار نه کوي، مې شي باز ځای کې د سیدا چانتنم کار نه کوي.
زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالینا تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور جانه کوم میچ سولو زموږ او د پاکستان ترمنځ په همدې باندې ډېر څه پاسو ما سیمور دلا سوار کوي، خو بیا هم د خپل اتلان هم لا تړ کوم او خپل اتلان تشویق کوم چې دا سی او شایسته میچ وکړي، او دا سی او شایسته لوبه وکړه. په ډېر لږو منډو کې پاکستانیان را حصار کړه، او پاکستانیان د ډېر غټ دغه سره مخ کړه. نو بیا هم په دې خوشاله یم چې افغان اتلان کولای شي زموږ سرسخت تاریخ پاکستان ته یو داسې سرخوږی دی په راتلونکي کې به ان شاء الله موږ دا لوبه ځنی ګټو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 دوویشت، یولس، څلرویشت، دوه سوه یو.
د خبرونې په دویمه برخه کې درته د زهرو کاروان لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه.